کاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي راډیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي دي. د دغې ادارې د بشري حقونو د برخې مشرې سوفیا کالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. اغلی کالتورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې 90% کې ښځو ویلي دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغیزې کړي دي. ځینې کسان یې ناهیلي او ځینې یې له رواني پلوه سختې ځپلي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې د تېرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي ویاند احسان الله عثماني رسنیو ته په رالېږلي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا تلفات په سپینغار، اچین، چبرهار او سرو رود ولسوالیو کې اوښتي دي. د عثماني په ټکو دغو ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونو ته زیان رسولی دی او دغه راز زراعتي ځمکې او عامه ځایونه هم تخریب کړي دي. په وروستیو کې د ننګرهار سربیره سیلابونو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن شنبه د افغانستان په ختیځ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي په دې کمپاین کې به له 1.4 میلیونو ډیر له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د شرافت په ټکو د واکسینو دا پیل شوی کمپاین به د سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام وکړي. پولیو یا ګوزن چې یو ویروسي ناروغي ده په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ویروس شتون لري. او د اوکراین د پارلمان پخوانی مشر اندریه پاروبی د اوکراین په لویدیز لویف ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن شنبه د اندریه وژل کېدل تایید کړل او دغه پیښه یې وحشتناکه وژنه بللې ده. د ناپیژانده وسلوالو پر غرمه مهال پر اندریه ډزې وکړې او له سیمې وتښتېدل. اندریه پاروبی چې 15 کاله مخکې د اوکراین د پارلمان مشر و، د اوکراین یو له مهمو سیاستوالو شمیرل کیږي. ولسمشر زلنسکی ژمنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو یو سروې ښیي چې په افغانستان کې څه د پاسه 90% کې خلک د نجونو د زده کړو ملاتړي دي.
طالبان نسی کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
کارپوهان خبرداري ورکوي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو اجباري ویستل به ناوړه نتایج ولري.
وضعیت ډېر خراب ده، سخت پټار او پتاس باندې ګرځم. په هر ناکه هر چیک پوسټ کې بغوانې پسې ګرځي. کدن سټیل در سره وکړو ډېر خوشی کوي او کړنې ډېر تاریخ.
او نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو کالي زده. کارپوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم اړیکې او تعاملات شته.
سره د دې نه چې په نظامي برخه کې دوی د افغانستان ځینې وتل، لیکن دوی دفتر په قطر کې او د طالبانو دفتر په قطر کې دوی منظمې ناستې درلودلې دي او د معلوماتو د شریکولو همدغسې په استخباراتي مسایلو کې دوی سره دي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. یو ان وومن په خپل یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9مه خبره کړې ده ویلي دي چې د ټول هیواد په کچه له 2000 ډیرو افغانانو سره خبرې کړې او په دې کې 92% کسانو ویلي دي چې د نجونو دوامدار زده کړه مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د رواني اګست په 14مې ویلي وو د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوې یو شمېر نجونې وایي چې طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې د لوړې عصري زده کړې وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څه د 5-4 کاله تیریږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي د دې هیواد ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9مه خپره کړې ویلي د ټول افغانستان په خاریو کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبرې کړې او 92% خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامدار زده کړې مهمې دي. د دې ترسره شوې سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 80% نارینه او 95% ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې له مخې دا شمېر په خاري سیمو کې د ښځو او نارینه ترمنځ 95% ته رسیږي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استازې سوزان فرګوسن له قوله راغلي دا تقریبا همیش لومړنی پیغام دی چې نجونې له موږ سره شریکوي، دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لوڼې زده کړې وکړي ځکه هغوی پوهیږي چې سواد او زده کړه د یوې نجلۍ ژوند بدلولی شي په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د رواني اګست په 14مه یې کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې دي لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي وویل د طالبانو له راتګ مخکې د 12 ټولګي زده کوونکي وه، خو اوس په کور ناسته ده. هغې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي، خو افغان ولس د ناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال تر بل هر وخت افغاني کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي او دا چې طالبان نه باید د خلکو غوښتنې له پامه وغورځوي.
طالبان نسی کولی چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمینه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړه وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د ښځو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې او د غرازې د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي د روان کال په جولای او اګست میاشتو کې د یوې بلې جلا ټلیفوني سروې له مخې 90% ښځو ویلي چې د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان ښځو ژوند سخت اغېزمن کړی. د غرض له نیمایي زیاتو مرستندویو او موسسو هم شکایت کړی چې د ښځو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغېز کړی. دغه ادارې ویلي پر ښځو د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره 40% ښځې لا هم په برابر راتلونکي باور لري. د غرض 3/4 برخه ښځو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللې او ډیرو ویلي چې د خپلو کورنیو په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. که څه هم پر ښځو د طالبانو ګڼو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت له مخې د افغان ښځو حقونه خوندي شوي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د غې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړې دی چې له مخې له دغه هېواده د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په اجباري ډول استل کیږي. پرون د اگست په 9مه د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو اعلامیه کې له پاکستانه وغوښتل چې له دغه هیواده د افغان کډوالو د استلو لړۍ دی ودروي. په همدې حال کې پی او آر لرونکي یو شمیر افغان کډوال چې اوسمهال په پاکستان کې میشت دي د خپل بد وضعیت په اړه اندېښنه لري او وایي افغانستان ته ستنېدل یې د دوی او د ماشومانو د تیارې راتلونکي په معنا ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوي مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دوی د جمعې پورې د اګست 9مه په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په کار او زده کړو د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهانو ویلي په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هیواد ته د استولو له ګواښ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري ناورین زیات دی. د بې ځایه کېدو دوام، اقتصادي بې ثباتي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګېدلې محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونیو مېرمنې له زده کړو بې برخې شي ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقوقو او کډوالو د قوانینو له مخې مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي له ګواښ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلي چې د افغان کډوالو لپاره یې په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وایي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولي د خپلو ماشومانو د تیاره راتلونکي په معنا دي. په اسلام آباد کې میشي یو افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اګست په 10مه ازادي راډیو ته وویل د خیبر پختونخوا پاتک سیمه کې میشت یو بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنې لري او وایي که افغانستان ته ستون شي لوڼې به یې له زده کړو پاتې شي. دوی وایي له لسیزو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي او ډیری یې په هغه هیواد کې پیدا شوي او هیڅ کله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو ترڅنګ نور بیا اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هیواد ته تللي او اوس یې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2001 کال کې افغانانو ته صادر شو. یو یونیسیار ویلي د روان کال له پیل راهیسې اګست 23 میله سلور لکه سلویخ زره ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نه شپېته سلنې د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د تیری جون په وروستیو کې پاتې ورسېده. خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو لټینګار وروسته د پاکستان حکومت دا نیټه د رواني اګست تر 1مه وغځوله چې سبا پای ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبرداري ورکړی چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د اگست 10مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو له څلرمه کلیز سره برابر ده. یو شمیر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي په داسې مهال چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څلور کاله کیږي خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تعاملات او اړیکې شته. دغه کارپوهان په ځانګړي ډول د سیاسي، استخباراتي، بشري حقوقو، بشري مرستو او ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې د اړیکو او تعاملاتو خبره کوي. په عین حال کې امریکایي چارواکو په وار وار د طالبانو سیاستونه او اندوی سره نړیوال تعامل هم غندلی دی. نن د اګست 10مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو څلرمه کلیزه ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
څلور کاله مخکې دا ورځ امریکا په افغانستان کې خپل څه باندې شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوه او ورسره جوخت یو ځل بیا طالبان په دې هیواد واکمن شول. کریستوفر دونهو وروستی امریکایي پوځي و چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په دیشمه له افغانستانه ووت. د 2020 زیږدیز کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې متحده ایالاتو د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو سره یوه هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي داسې مهال چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څلور کاله کېږي، خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو ځینې کرښې شته. د سیاسي او امنیتي چارو په او په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ برخې استاد اسحاق اتمر د څو داسې مواردو یادونه کوي.
سره د دې نه چې په نظامي برخه کې دوی د افغانستان ځینې ووتل، لیکن د دوی دفتر په قطر کې او د طالبانو دفتر په قطر کې دوی منظمې ناستې درلودلې دي او د معلوماتو د شریکولو همدغسې په استخباراتي مسایلو کې دوی سره ډېر نږدې پاتې شوي دي.
ښاغلی اتمر د استخباراتي همکاریو په برخه کې د 2022 کال د جولای په 10 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په برید کې په خپل استوګنځای کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د وژلو موضوع ته اشاره کوي. هغه چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړی شینکی کروخیل هم ورسره یوه خوله ده.
زه فکر نه کوم چې کاملا دوی وتلي او دغه د لپاره چې د افغانستان فضا په اختیار کې ولري، د افغانستان په داخل کې مسایل نه باید پوره آګاه وي او د بدون د استخباراتي همکارۍ نه هیڅ امکان نه لري. چې هغه مثال وژنه د بنزای زواهری وه چې زه فکر کوم دا یوه ښه بېلګه کېدلی شي.
که څه هم د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن د ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته په خپله دقیقي تلویزیوني وینا کې د طالبانو هیڅ یادونه ونه کړه، خو ویل خپلې دې ژمنې ته به چې په افغانستان کې او له هغه هاخوا د ترهګرۍ په وړاندې د ګټورې مبارزې په خاطر عملیات ترسره کوي دوام ورکوي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې افغانستان ته د ایمان الزواهری تر راتګ په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي چې بیا شریکې نه شوې. خو یو شمېر امریکایي رسنیو د زواهری تر وژنې وروسته داسې راپورونه خپاره کړل چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د مرستیال ډیوډ کوهن په مشرۍ یو امریکایي پلاوی او د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق په مشرۍ یو طالب پلاوی په قطر کې سره کتلی دي. سی این این خبري شبکې هغه مهال ویلي و چې افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ټام مست هم د لیدنه کې ګډون کړی و، خو د امریکا او طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې لیدنې په اړه څه نه ویلي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکي لیزا کورټس ویلي طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښه ملګري نه شي کېدی، ځکه چې په خبره یې له وړاندې القاعده ډلې سره په اړیکو تورن دي، هغه اړیکه چې طالبان یې اوس ردوي. په دې جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي چارو پوه شاه محمود میاخیل بیا د امریکا او د طالبانو حکومت ترمنځ د یادو مواردو د شتون سربیره یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کوي چې په خبره یې امریکا په تیرو څلورو کلونو کې پکې ښکېل و.
امریکا د افغانستان په مسایلو کې په څو برخو کې په تیرو درې څلورو کلونو کې رول درلوده، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په دې مسایلو کې رول درلوده او د ملل متحد د لارې او د افغانستان سره کومکونه کول. امریکا په منطقوي سطحه باندې سیمې او نړۍ نورو هیوادونو سره خاص استازو سره د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو ادارې د لارې په قطر کې همغږي او فعالیتونه درلودل.
هڅه مو کړه راپور کې د مراکشي افغان سیاسي او امنیتي کارپوهانو د څرګندونو په اړه په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر او مخکې په هغه هیواد کې د دوی د سیاسي دفتر مشر سایل شاهین وپوښتو، خو نوموړي په دې برخه کې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه امریکایي چارواکو وخت په وخت پلي څرګندونې درلودې او د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو هم په دې اړه غونډې کړي. چارواکو اعلامیې ورکړي او راپورونه یې خپره کړي دي، خو دې کړنو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو په کمولو کې هیڅ مرسته نه ده کړې او افغان جنو مېرمنو او د دوی د حقونو ملاتړو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې یوازې عملي کړنې د دوی ستونزې هوارولی شي. د مرستو په برخه کې هم د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې د یوه اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې او ویلي چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش یا سیګار هم د تېره میاشت وویل چې امریکا په تیرو څلورو کلونو کې افغانستان سره نږدې څلور میلیارده ډالره بشري مرستې کړي دي. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشري او د دوی د حقونو فعالې ترنم سیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدې مرستو طالبان پیاوړي کړي چې څلور کاله یې دوام وکړ. دا له امریکا او نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، کنه په خبره یې افغان میرمنې به دغه شان په تیارو کې پاتې شي.
هفته 40-80 میلیون ډالر
په اونۍ کې له 30-40 میلیونه ډالرو پورې مرسته واقعا د طالبانو له حکومت سره مرسته ده چې څلور کاله په افغانستان کې دوام وکړ او ځان یې خوندي کړی. که دا مرستې نه وي ښایي دومره دوام نه وای کړی. په هر حال موږ غواړو چې له افغان ښځو ملاتړ په نمونهیي ډول وخت په وخت مرستو سره نه، بلکې افغان ښځې په طالبانو واقعي فشار غواړي. که داسې ونه شي افغانې میرمنې به دغه شان پاتې
خو مخکې د جو بایدن په اداره کې بیلابیلو امریکایي چارواکو ملګرو ملتونو او طالبانو ویلي چې دا مرستې یوازې بشري برخو کې د افغانستان د خلکو لپاره کیږي. د یادونه ده چې امریکایي چارواکو په وار وار په ټولو کې د طالبانو په سیاستونو نېغ په نېغ انتقادونه کړي او دوی سره یې نړیوال تعامل هم غندلی دی. د 3 جولای میاشتې په 10 نېټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د امریکا استازي جاتن شریس د دغه اسمبلۍ عمومي غونډې ته وویل داسې نه شي کېدی چې هم له طالبانو سره تعامل وشي او هم په ورته وخت کې دا تمه وشي چې هغوی به نړیوالو ژمنو ته وفادار پاتې شي. دا دوه شیان له یو بل سره ټکر لري. هغه زیاته کړه چې واشنګټن د طالبانو په رښتینې نیت شک لري او باور لري چې طالبان یوازې هغه مهال خبرو ته چمتو کیږي چې خبرې ورته په خپله ګټه ښکاره شي. خو له دې سره سره په راپور کې مرکه شوي د سیاسي او امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي د بشري مرستو د یو شمېر امریکایي بندیانو د آزادولو، د بندیانو د تبادلې او د امنیتي ګواښونو د کمولو په برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تکتیکي خبرې شوي او کابل ته د دغه هیواد د ځینو چارواکو سفرونه، د یو شمېر امریکایي بندیانو خلاصونه او د ځینو طالب مشرانو په نیونې د ټاکل شویو جایزو لیرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د شته تعاملاتو د پایلو ښکارندوی کوي. د امریکا ملي راډیو د روان لمریز کال په عمل میاشت کې اعلان وکړ چې سراج الدین حقانی چې منلی ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د برید پلان جوړ کړی و، نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نه ښکاري. دغه شان طالبانو افغانستان ته د تیل مریز کال په هوت میاشت کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي آدم بویلر تر سفره وروسته څو امریکایي بندیان هم خوشي کړل. طالبانو په وار وار امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې. دوی غوښتي چې بانکي تحریمونه پرې لرې شي، د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې او حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 3 میاشتې مخکې وویل طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو او د دوی د حکومت د رسمیت پېژندلو په تړاو هر ډول اقدام د دوی په کړنو پورې تړلی دی. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد هم د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د بشري حقونو رعایتول، په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه او د یو ټول شموله حکومت جوړول د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره اساسي شرطونه ګڼل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو لسګونو زرو کسانو درملنه کړې ده. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې په دې شمېر روږدو کسانو کې لسګونه ښځې هم شاملې دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې او دغه راز د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید دغو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. طالبانو د کوکنارو په کرکیلي او کاروبار شدید بندیز لګولی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي
په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 243 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شاملې دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100 د درملنې مرکزونو د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوندۍ د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسېدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې درملنې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پور روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره په څنګه کې حکومت د نشې توکو د کاروبارانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کړي او هغه متعدین چې تداوي شوي دي، د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دوی ساتنه کېږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمینه ورته مساعد شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی ګوتا افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډېره سخت ده. مخکې سه ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ده ټول دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچوي، د ماجر یو دم روا نه باسي. دې خو ته د غوایت زمينه ورته نه لري. 2 کاله کېږي زه مسافر له پاکستان راغلی، یو روپۍ کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا، ایران ته لاړو بیرته ریپورټ کو، دې خوا راغلو راویلېګلو. او دا خلک هیڅ زمینه د کار د فاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به موږ ماجرو سره کو، دا به وکړو. 2 کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه وه کومه کې ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله، کار نشته. ده بیا سې کار زمینه مساعد کړي، بیا خپله ریشه راولي، ترز وی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی، چا ور سره په دا 6 کاله غوبل سره کړی. نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي، کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده، هېڅ زمینه. 2 کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، 1.5 کال 2 کاله بوتي زه پکې 15 میاشتې د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سولم، بیا لاړم 15 میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خدا رسې بیخي نه ویزه شته، نه ښه نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته، دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو محترمینو، دا جوړ او روغ خوش خوشحاله بس. په افغانستان کې پیلن بیکاری کچه بیخي په لوړه اندازه ده، خلک ډېر بیکار دي، خواری نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړ. نو د دې لپاره چې باید د حکومت ته خواسته ښه ترتیب ورته برابر سي، نو ډېر به شي. نو دلته افغانستان کې څوک په چا سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي، خلک یې ډېر لیدلي دي. عام خلک نو وسنه لري چې د ماشام موچ ډوډۍ او شلمبې برابرې کی. بیکاری کاچ په لوړ د ځوانان بیکاره چې دا خلک چې بیکاره سي دا بیا اړ خواته مخ کی غلام کین ترتیب بیا د پیسو د پاره کی. نو دا کچیر خلک د پاره حکومت یو کار د پاره څه شی ترتیب ته برابر کین نو ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلیل مهربان را پس پیچلی نما سلامونه اونی که هیلی میومنی درنو زدکون کو هیلی دا چی رو غو جور بایست او وقت با مو ترده محالا پا خیر رسولی وی تاس طولو تش رغلاس توایم دنن ریزی الوسته هیلی دا چنن رس هم دلوست را خیلی نیشی بار سر ملتیا وکی او دنن ریزی دا موضوع سخه گتا وخلی. دنن ورځی موضوع مو پرتلکول دی. په دلوست کې به موږ او تاسې د پرتلکولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتلکول څه دی، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولی سي د دغه پرتلکولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتلکول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا دی څه ډول دی، د ژوند سره ول دی یا هم کومې لاسته راوړنې لري، هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره دی خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای سي دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچيري دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچيري ډیر افراط پکښ وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره وسی د پرمختګ د پاره د پرتله کول وسی، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر کچیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سره ورسوي چې پاغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي، خپل ځان کمزوري احساسوي، نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه، د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه دی الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل ځان د شوالي لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي، هم هغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي، ځکه ته د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دی، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دی. هر انسان خپل ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوي، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوي لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د نورو کسانو سره مقایسه کوي چې د مسلکی پرمختګ په برخه کې مثلا ته خپل مسلکی څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان ور سره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکی پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپل اړیکې خپل اشتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نور سره مقایسه کوي. مثلا زه څونه اشتمنۍ لرم، زه څونه پیسې لرم، مقابل کس یې څونه لري، زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زه زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کس ته دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکړي. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل شته. د مختلف عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي، د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله. هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري، زین لري، یا دومره شتمنی لري مقابل کس نه لري، هغه دومره بریاوي لري او زه نه لرم، یا هم زه ډیره بریاوي لرم او همغه کس نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای شي همدغه ټولنیز فشار ووسی. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي هغه خود کمبینه ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنی اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیز رسنی د کارونې څخه ورسته، یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیز رسنی باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریاوي، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیز رسنی بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ساس را یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلی چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسه، نو کله چې ته راغړ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاتې ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه کچیر حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا تنکی کس ډیر بریاوی لري، ته هم باید داسې بریاوی ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي. بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلن ستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، دوی هم یو بل لامل کېدای شي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای شي مثبت اغیز ولري، کېدای شي هم منفي اغیز ولري. کچیر تاسو د ځان د شوالي د لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې ځان مقایسه کوئ د ځان د شوالي د لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دای مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو د لپاره تاسو د نورو کسانو تجربې کاروئ. دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای شي، مګر کېدای شي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ته ورسوي خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، ستاسو پر ذهن باندې، ستاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي، او ستاسو په وجود کې د ځان په حقله د کموالي احساس را پیدا کیږي. چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تر تاسو کښته وي، تاسو حتی د هغو څخه خپل ځان ډېر کم احساسوي. پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادتو، د ناخوښۍ احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسو نسي کولی چې خوند واخلي. نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولی سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو، تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسو خپل ځان وپیژنی، خپلې وړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې وپیژنی، هغه ته ارزښت ورکړي. ستاسو هر وړتیا، ستاسو هر لاسته راوړنې که څه هم کم اوسه، د ارزښت ور ده. او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړي چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسی کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاص وړتیاوې لري. ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ. خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ. خپل پر ژوند، خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړئ، چې دا هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پرېږدي. د مثبت فکر کول تاسو خپل کړئ، د نورو کسانو د بریاو په حق له تاسو هڅه وکړئ چې خوشحاله اوسئ، د نورو کسانو بریاوې وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ. هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ، د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره، د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسو سرته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو خپل ژوند کې لري، هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاوو او ځانګړتیاوو په حق له مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاوو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولای سي؟ راځي د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوي، تر څو دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې سي. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅاري، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لري د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه څه ستاسو په وجود کې ستاسو هغه ته ارزښت ورکړي، هغه نیمګړتیاوې چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوې ومني، او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړي. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړئ، او هڅه وکړئ د دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړئ، تر څو خپل اهداف ته ورسیږئ. دغه پرتله کولو کومې لارښوونې چې وي، دغه لارښوونې تاسو عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسو پرتله کول وکړئ، دغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوي، چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډېر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچېري، دغه پرتله کول کچېري مثبت وي، نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي. مګر کچېري منفي وي، ستاسو په ټولنیز ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډېره جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي، نو تاسو پر خپلو وړتیاو باندې باور ولرئ، خپلې ځانګړتیاوې وپیژنئ، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ، او د ناسالم یا د غلطي پرتله کولو څخه تاسو ځان وساتئ. ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس، پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
The
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم هیله مېمنې تر نوست کوونکو هیله د چیرو هو جوړ وي تاسو خو مهم تر دې محل په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره ښه خلاص تویم هیله د چین نور هم د لستر خلل نشي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نوست کوونکو نن مو موضوع د حسادت په حق لده د چی حسادت څه دي او اسمش په ژوند اسمش پر ذهن اسمش په افکار او حسادت باندې کومي غیر سلري نن په هم دغه لوس کې موجود تاثیر باندې او په هیجو حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ استاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي د بل چا د اشتمنی د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابي ته موږ ګورو اشتمنی ته ګورو د هغو مهارتونو یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کیدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري یا موږ نه لرو یا موږ د لاس ورکړی وي نو ځکه موږ ته مقابل لوري د کم چې موږ د لاس ور کړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ور کړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره وینو موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی د بل چا د شتمنی د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره د هغو د وړتیاو د هغو د مهارتونو د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې زموږ د کار په چاپیریال کې د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریا او یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت د یو چا شهرت د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره د هغو د ټولنیز موقف سره د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشي څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو یا د مقابل نفر سره یا د ځینو خاصو خلکو سره یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو. حسادت بیا د انسان په فکر د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نشې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا پاره چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو په کاري چاپیریال کې مو یو کس شه موقف لري د ټولو توجه هغه ته د شه معاش لري او شه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې نو د هغه کس په حق له موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ د ذهني نشه د زموږ استاد د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو همیشه مو هغه په فکر کې وي هر کار ته متوجه یو نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول. که یو کس ومینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو. دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشه دي، خفګان او ناامید دي چې د یو کس په لاسته راوړنو بریاو وړتیاو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامید یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیله احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزوري احساس کوو. بل نشه چې دا هغه چلندیز نشه دي، یا زموږ د کړنو نشه دي چې د یو چا په حق له، خصوصا د هغه کس په حق له چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په حق له منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حق له چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګ ښکاره کړو. زموږ هڅه، زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر ښه ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه، ډېر ښه تراولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه وستلی، یا په ډېر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدی، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېدی. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګ ښکاره کول د دې ښکارندوی کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دوی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډېر کم احساسو، خپل ځان ډېر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې وړتیاوې ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کېږي چې تاسې خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل یې بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور سره د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلي، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپېریال له امله، کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډېر شدید وي، نو ځینې منفي اغېز لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو، یا دغه حسادت ډېر شدید وي، تر ډېر بدې اندازې پورې، تر ډېر شدید اندازې پورې ورسېږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډېر منفي وي. فکر، افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي، او دلته د خفګان لامل ګرځي، سټرس او استراب مو ډېر زیات وي، پر ځان مو باور ډېر زیات راکمیږي، اړیکې مو خرابېږي، ځکه موږ حسادت لرو، یا د حسادت احساس لرو، نس کولای چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نس کولای چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نوري هم خرابېږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت لامل موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپیریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند موږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسو حسد لرو یا تاسو حسد لرئ، نو دلته تاسو همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوي، د هغو په هکله منفي خبرې کوي، او دلته دی چې ستاسو چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسو د حسادت احساس ولرئ په کاري یا مسلکي چاپیریال کې، نو دلته تاسو نسئ کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسئ کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسو په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسو کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسو د حسادت له امله تاسو نسئ کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسو همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي، او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسئ کولی چې پرمختګ وکړئ. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د متولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسو باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسو خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا دغه حسادت احساس تاسو ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسو باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کول څخه تاسو همیشه ځان وساتي، کوشش وکړي چې هیڅکله منفي فکر وکړي او نه کړي. ځان ته دا یادونه وکړي چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړي وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسو خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل لو نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسو همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسو پر هغه باندې شکر وباسئ، او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي، او هڅه وکړي چې کچیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډیر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسو خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مګڼی، او د نورو د بریاو لپاره تاسو خوشاله اوسئ، هغوی وستوي، هغې تشویق کړئ، په ورځنۍ چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ. او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسو کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسو به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، په خپل ژوند کې په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړي چې په ښه شکل سره یې عملي کړي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.